پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وار د بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیزی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسیدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړې. افغان ولسمشر وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د ګزر پایان کلي د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلومو وسلوالو ډزې کړې. د وسلوالو د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تېره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې به غیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي د ولسمشرۍ انتخابات د تلي یا میزان پر شپږمه کېږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عیازی 10 کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی اسیا د خپرونو سیمه ییز مشر و. اروخه د اکبر عیازی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 30 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا اروخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازي او فاتحې په اړه به ورسته معلومات خبره کړي. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه 313 اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په 46 ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 90 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 40 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې 40 امنیتي سرتیري ګمارلي دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په څنګلونو کې د پراخي ورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په څنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړې ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا آسټرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بېساري توګه اور لګېدلې چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا ځنګلونه د ټولې نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا اورونه تر ډېره د امازون د ځنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې له تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله اور نیولې ده 450,000 هکتارو ته ورسېده. د ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړي اعلامیو کې دا خبره کړې. په تېرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې اورونه مړه شوي دي چې 2,898 هکتاره ساحه کېږي. د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هېوادونو کې په بېساري ډول پر 5.5 میلیونه هکتاره ځمکه اورونه لګېدلې چې ډېر یې په سایبیریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهرې یو اربیا په تاوتریخوالي وخت دي. پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهره چیانو بوشیندلې او لږ تر لږه یو پولیس د اختار په ډول ډزې وکړې. په تیرو 2 ورځو کې د نیول شوو مظاهره چیانو شمیر 15 تنو ته رسېدلې چې له دې ډلې 6 کسان پرون په سیوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی ل امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي او نور خبرې به افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید قامی است که کوشش میکنیم که سیر او نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټولې به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک به کې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو 2 ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق په 2 نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دا وایي په وروستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نهم پړاو کې وروستۍ شي. د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیاته زماني اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په او د زیاتو معلوماتو لورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات کې فعلا جریان داره.
دا وایي روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز دلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو هغه هم دوی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه دې حل.
او پرته له دې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیږي، نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی؟
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره شوې ده، دا چې شپه خبره شوې ده تر اوسه پورې طالبان په دې باندې چې توافق نامه امضا نه چې تر وخته پیدا چې شپه خبره موږ کوو. بعضې نورې موضوعګانې دي په هغو باندې خبرې شوي دي، خو د طالبانو ډېر اصرار په دې باندې دي چې د توافقنامې تر امضا پورې باید ټوله وځندول.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسېدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي یا وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسېدلی دی، امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي د خلکو یعنی د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د داغو د تضمین په صورت کې.
له دې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړې ته رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغې وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغانی مذاکرات طالبان دغه خواستم داده چې بین الافغانی مذاکرات اوسه، خو د بین الافغانی مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دغه ساغه مشهور خبره داده چې افغان حکومت خلک به په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوی سرګند شوی نه ده.
او مرسته پښتنه میدان هغه سبس دا اوس الته دواړه لوري وای او داس ولکیږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک تکله ورسته کیږي د تطبیق سیاري پالیسی د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې پرختیا هم هغه هوکړه چې الته کیږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نهسته چې هوکړه لیک پټ نه پاتېږي، هغه به خامخا دغه کیږي د باندې براودی او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې به انځاکیږي. نو زما فکر باندې په هغه کې تو شانت ستاسو د وخت او د زیتین او د تضمین د خلکو ته دا شانت ټول ضرور دي، نو په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
جنگ دی ولک د سوله خبر.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د دې الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچه راښکته شي، یعنې نو دا به صنعتي سکتور په پروژو باندې هم ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت اقتصادي پر
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 3.90 افغانۍ.
له ازادۍ راډیو له پیو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنیو موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د اسرائیلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوي وې په لبنان کې دننه او هغه راغورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغو حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د 2 دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخښونکي عمومي قمانداني سازمان د عمومي قمانداني د ملي جبهې پر اډې چې د سوریه ملاتړې ډله نومېږي شوې دي. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویان ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تبصره نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړي حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولویدې، یوه یې هم وچوله. بله تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی د څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری د هغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پویږي اوریدونکو هم اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو یو ترهګر ډله بللې په لبنان کې یو مهم سیاسي لوبغاړی او د غرض د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو اصلي ملاتړی هم ده. دې ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړي. د حزب الله مشر حسن نصر الله خپله په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له زره شپږم کال رئیس چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړې لیک څخه چې دغې درې دېرش ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره یې ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیل لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصرالله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړل چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به بې ځوابه پرې نږدي. او البته مخکې له هغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریري ویلي وو چې د اسرائیل خوا د پلازمینې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دو ډرانونو یا بې پیلوټ الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریري اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د دوه پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوه ډا حمله کړې ده.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح
ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شئی.
د ازادی راڈیو غرمنی خبری مجله اوری. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وکړې. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو او یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا له ناستې نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. وړاندې باندې لرو انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو او نوماندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پر اوږو اچول شوی خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. د پتسیال کې د چې د انتخاباتو ته لکتر لګ دوه ډیر شورزي پاتې دي د انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل دي چې رائے پانه چاپ شوی دي بشپړ ترتیبات نیول شوی دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلیا تکل سره
ډیر زیات مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام او چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تازه څرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډیرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وای په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې انتخابات کې د ریاست جمهوریت دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو سږکال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګه دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري، دفترونه هم بند دي. ښار کې هم تاسې ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
دوازې حکمتیار صاحب راغلی و خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تېرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تېر وخت راغلی و هغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدی خبرې خلک پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې، آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو نارې وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی و، دلته پراخه غونډه لرله، د نور ولسوالیو ته سفر وکړه، همدارنګ نور. نو زه باور لرم چې انتخابات اتمی دي په کونړ کې، کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپل برنامې خپل هغه طرحې وړاندې کې ولسته تر څو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبر کم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وری وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګری ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما وای لاس بجې مغه ما خام وای راوت له خوب دی وستما و تقریبا درا کا ودل ته مقدار کار نه کو خوارانه بیرته وی غلی و دی جره بیا درا کې نست بیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کې سیرا کر کوله زړل بیل تلا د ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دا غمو چې او دا د پکلا کې سی یو نفر وکړه کی چې د شپې ورځي په ګرځي د ورځي ګرځي پیته. والسلام.
پوښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومتریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د مسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باورې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه زیاورحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، یې لومړ دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګوي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګوي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
12:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو ځانګړی د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
سعودي عربستان ویلي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې د او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. په پام کې د نن د امریکا د متحده ایالاتو او فرانسې ولسمشران په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ډونالډ ټرمپ او ایمانوئل مکرون به د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د 3 ورځنۍ سرمشریزې په وروستۍ ورځ کانفرنس ته خبري وکړي. د روسیې سایبریا سیمه کې د تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله اور نیولې 4000 هکتارو ته ورسېده. او د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر 2 ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لوو د مازدیګر تر 2 ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو. د ازادي راډیو د انتخاباتو ځنګړی 19 پروګرام اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د عکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به حتماً رای ورکونکي هغه کناری نوي او یا ښځې عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ویان دي مروه امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې سر له اوسه ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. کتن له ساده سب نه پیلو کدی روسي پرمختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور مودان افغان صاحب، تاسو ته اغلی امینی ته تاسو ډیرو قدمونو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلي دي کابل ته، او همدا اوس زموږ همکاران په هغې باندې مصروف دي تر څو بسته‌بندي ترسره شي او د راتلونکو ټاکنو د تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او د رای ورکونې مراکزو ته بیا واستول شي. د بایومیتریک په اړه باندې هم د درملوک کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی تر څو د ټاکنو په ورځ باندې موږ له دغې وسایلو څخه په ډېره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش دی لپاره کوي تر څو د خلکو ذهنیت جوړ کړي چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي، او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجن کتره ته وایي چې مواد را رسیدلي دي، د موادو د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، د لپاره چې د چا لاسته ونه لویږي یا نه خراب نه شي، څوک لاسرسی ورته ونه لري؟
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته سادات صاحب ته زموږ ټولو اوریدونکو ته د حساس موادو په اړه چې لغه جملې څخه د رای پاڼو د چاپولو موضوع هغه رای پاڼې چاپ سولې او را رسیدلې د کمیسیون ته دا تقریبا له ستاندارد شکل نه چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رای ورکونکو له شمېر څخه باید زیات چاپ سي دا کمیسیون تقریبا یو دغه فیصدی د چاپولو ډیر سوی د تری او تقریبا 10 میلیونه رای پاڼې دوی چاپ کړي دي چې دا تقریبا 14% کیږي یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي ځکه د سټیکرو موضوع که بیا تکرارېږي د رای پاڼو په برخه کې دا به یوه جدي ستونزه وي د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل او کله چې دا کمیسیون ته راغلل د کمیسیون له مرکزي دفتر څخه دا ورکیږي او وروسته له هغه نه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمېر ډیریږي دا رای پاڼې هم عینې ارزښت لري ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف د کمیسیون لپاره همداسې ده چې دوی باید نوی چاپ کړي او بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل زیار یې وایسته زحمت یې وایسته دا یې تر یو روپۍ هېواد پورې ولېږلې په دې پیسې مصرف سولې او که دا بیا مرکزي دفتر ته راځي او له ستونزو سره مخامخ کیږي زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چلنج کوي
صدات صاحب ولې زیاتې چاپ سولې افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ پراتلون کوټه کونکو کې نه شاریه شپږشته میلیونه کسان واجد شرایط دي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي هغه نړیوال ستاندرد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پاڼې باید زیات چاپ شي هغه زیات چې په دغه پروسه کې شتون لري اما هغه په هغه بهوادونو کې چې هغه ته وضعیت نورمال وسیږي د افغانستان امنیتي وضعیت له مونږ تاسو ډیر ښه معلوم دی دلته موږ تاسو زیات په زیات وسیږي اما د رای پاڼې نه څوک غلط استفاده نشي کولای رای پاڼې تقلبی نشي چاپېدلی او هیڅوک هم نشي کولای چې د رای پاڼو څخه دوی دوه درې ځله په دغه پر اساس باندې دوی خپل رای ورکړي ځکه سیستم داسې عیار شوی دی چې هغه ته یو کس کولای شي خپل رای ورکړي که چېرته دوه رای ورکړي هغه راسان د ځل دواړه رای باطلېږي په تیرو ټاکنو کې په یو رای باندې حساب کېدل او د ځل په یو رای باندې به هم حساب نه کیږي دوی دوه رای باطلېږي
په دغه خوندي ساتلو لپاره تاسو اقدامات کړی دي
د خوندي ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي تر څو مامخ کې شادلو چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای ځکه دا سیستم دا سیر شوی دی چې د بایومټریک وسایل نه مونږه استفاده کوو د بایومټریک وسایل نه استفاده په خټوګه د دې بایس کېږي چې تقلب او درغلي مخه ونیسي شفافیت تضمین کړي او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې د دې څخه بنول او غلط استفاده نه کیږي اما بدبختانه تاسو پیږي په دغه شرایطو کې به مونږ ازایات ولرو د ټاکنو په ورځ باندې به نشي کېدل چې هغه سمدلاسه دی هغه زیات د ځای ځای ګیمینګ دا کړو نو په همدغه اساس باندې ډیر کم شمیر دغه فیصدی رای پاڼې زیات چاپ شوی دی هغه هم دې په خاطر باندې په نورمال وضعیت کې قرار نه لري
خو د رای ورکونکو د ورستۍ ارقام تاسو تصویب کړل او دونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دي او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي دا سویل کیږي چې محلونه زیات شوی دي د خوالې د څل لپاره زیات شوی دي
په تیرو ټاکنو کې یو لوی ستونزه دغه وه چې هغه ته محلونه مونږ یو ویزره درې ورکونی محلونه درلودل په یو محل کې شپږ سوه کسانو کولای شوی رای ورکړي او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې هغه ته ضرورت دی ولیدل شو چې هغه پروسه 200 یا 300 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمينه برابر شي چې دوی خپل رای وکړي دا ځلې دغه ستونزې در پکې دوه لپاره هغه تعداد مونږ شپږ سوه نه څلور سوه ته راکټ کړی دی کله چې د رای ورکونکو تعداد په یو محل کې کمیږي مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي دا ځلې به مونږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو لپاره نهوی څبان د نهوی 0500 د رای ورکونې محلونه ولرو چې 5300 د رای ورکونې مرکزونه کیږي په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه تر څو ټولو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رای وکړي او هیڅوک هم د رای ورکونې له حق څخه به برخې پاتې شي
مروجن مخکې صدات سبیا دونه وکړه چې په خو یو وزیر مرکزونو اوس شمیر نه وزارت زیات کړی دی لپاره چې انتخاباتو کې هغه وخت اوس په مول سي او د خلکو ته اړیو ته د رای ورکونې حق ورکړل سي دا یو خې اقدام ده
افغان صاحب ده هم مثبت ټکی لري هم منفي مثبت یاد دي چې په هر مرکز مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي. او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نه سوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي. نو کمیسیون مجبور سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي. او دا کله چې شپه په تیره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه. دا یې مثبت اړخ ده. منفي اړخ یې هم دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګه ورته وکتل سي. د دې تر څنګ د دې مدیریت کمیسیون کولی سي شاوخوا د 9000 محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسی کولی او کنه. مثبت ټکی بل دا ده چې لست عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي. دا د موږ وړاندیز هم و کمیسیون ته چې باید د مراکزو شمیر او همدارنګه په هر مرکز کې بیا د محلونو شمیر معلوم وي. چې له نیکه مرغه دا کار کمیسیون وکړ یوه اندېښنه بله چې لرو هغه دا ده په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرش محلاتو پورې هم لري. اما داسې یو بل مرکز بیا لرو چې دغو د محلونو شمیر ډېر راکم سوی ده. یعنی په هر مرکز کې که شپږ سوه کسان یا هم چې اوس څلور سوه کسان ته راغلي دي دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې تر څنګ محل بیا فرق لري. د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کېږي کمیسیون لپاره. بله خبره ده چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده. په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرش محلونو پورې موږ لرو او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي کمیسیون دې ته څه هغه
یعنی
په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده او په ځینو وختونو کې بیا کم ده. دغه کموالی او ډېروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده. د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محله دي او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2 یا 3 محله لري. دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولی. بل دا چې مغه د احتیاطي ډیوایس موضوع و چې باید په جدي سترګه ورته کتل سوی وای او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې وي.
صدات صاحب کله چې د امنیت ستونزې تر یو حد پورې حل سي ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي. دلته مسولیت مدیریت ورګرځي. دې لپاره چې خمو یاتی تاسو برنامه تر لاسلاند لرئ
افغان صاحب د دغه په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کو تر څو ټول هیوادوال ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي. مخ او هدف یې هم دغه و پتیرو ټاکنو کې شپږ سو کسان په محل باندې فشار زیات او د نظر بنسټونو په غو وخت کې نیوکه هم دغه وچ ټول ته وخت دی نه رسیدي چې دوی خپل رائے وکړي. نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو. اما د دې مدیریت لپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو د ښه ډول سره مدیریت کړي. په یو سیمه کې د رای ورکونې په یو مرکز کې اغلته چې څومره محلونه شتون لري هغه د رای ورکونکو په تعداد پورې لري. چې په یو مرکز کې مونږ څومره رای ورکونکي لرو دا د لله الهام او تاسو په د رای ورکونکو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډېره بریده پورې د مونږ سره همکاري کولای شي چې دا پروسه ښه مدیریت کړو او مخکې له مخکې مونږ د هغې لپاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکونکي دي څومره محلات رای ورکونی دي او همدا ډول د دغه مرکز د لپاره چې په ښه ډول سره مدیریت شي باید کومې لارې چارې په نظر کې ونیول شي. په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو. اما یو تشویش چې دی هغه امنیتي ستونزې دي. تاسو پوهیږئ همدا اوس په افغانستان کې ډېری ولایتونو کې امنیتي تهدیدات او ګواښونه شتون لري. موږ هر اونۍ له امنیتي بنسټونو سره امنیتي ناستې لرو چې سبا هم لومړۍ درجه امنیتي مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رابلل شوي دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک کړي. دوی همیشه له موږ سره په دغه مجالسو کې دوی ډاټ سرګن کړی دی چې دوی به ان شاء الله پراتونکو ټاکنو کې هم د تیر پرشان بیا د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک وکولی شي خپل رای وکړي.
د څار بنسټونو په ځانګړې توګه امنی صاحب د یادونه وکړله چې په یو مرکز کې شپږ درس محلونه دي یا تر 22 محلونو پورې. دلته یوازې احتیاطي او بایومټریک دستګاه ورکول کیږي. کچېرې په دو محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي د انتخابات لستون سره مخ کولای شي.
افغان صاحب هم دوستم از استاس خواته راتله لما از تخنیکی همکاران پم دغه د بایومتریک پر دیوایسو باندې دوی کار کوي یغه تخنیکی ارزونه یغه کوم امادګی چی ضرورت دی د چارچول د رایور کونکو د لیست ځای پر ځای کول په دغه دیوایسونو کې پم دغه موضوعات باندې دوی کار کوي په ورته وخت کې دا ځلې مونږ د دوی دغه تشویشونو د رفقیدو لپاره هم په ټولو ولایتونو کې بغلته مو کال سنټرونه ولرو ترڅو ټاکنو په ورس کې د حکومت تخنیکی پی خرامانسته کیږي چې په کوم محل کې غلط دیوایس تونځ پیدا کوي آنن باید غلط تخنیکی کسان دومره با ظرفیت او سیږي چې هغه مغه لحظه باندې غستون مشکل حل کړي که چیرته د غستون دومره لویږي دومره غټ وي چې هغه دیوایس نور غلط کار نه کوي نو په یو مرکز کې مونږ غلط یو احتیاطي دیوایس لرو چې هغه دغه ځای نه ستو سیږي د بدیر په نادرات کې وسیږي چې یو مرکز کې د محلات زیات وسیږي اما ډیر مونږ مراکز چې دی دغه د محلات شمیر دومره نه دی دغه د محلات شمیر کم دی او ان شاء الله دغه تشویش به نه وسیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغلط د بایومتریک وسایل یا خراب شي او یا د هم اغلط کار تخول ویږي اما یو بل لوی استونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې وختل درغلی او تقلب تر سره کړی هم دغه ډیوایسز دوی د موږ د همکارانو په سر باندې ورمات کړی دی دوی هغه په تفنچو باندې وشتل دي او بیا ورسره لیکل دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزې واقعا موږ
ټاکنې هم پلویان لري هم مخالفین لري کله چې موږ کسان له خو د کارسوی د موږ خپل کار ده دلته نه هشر شپږ میلیونه کسان د انتخابات خپلواک کمیسیون په شرایطو برابر بللې چې دوی لیستونه محلو سیمه اتا ویب سایټو کې نشر شوی دي دغه واقعا دقیق ارقام دي چې مبالغه کوي
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3 میلیون او شپږ سوه زره کسانو هغه آخري فهرست له موږ سره شریک کړ بیا په تقویتي نوملیکنه کې شاوخوا 4,15,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له هغو څخه یې د احصایې ادارې یو ځل وویلې چې 4,300 ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکرې وې 1,000 په بخښنې سره بیا ترې ووتل له دغه فهرست څخه او دا بیا هم 9 میلیون او شپږ سوه زره کسان نه کېږي چې اوس نوی کمیسیون وایي یعنی هغه توقع چې موږ درلودله د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای جواب د احصایې ادارې را نه کړ موږ ته او کمیسیون هم دا باید معلومه سي چې اوس د تېر کمیسیون درغلي کړې او که اوسنی کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي ځکه تېر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې له هغو څخه باید پوښتنه وسي ځکه اوسنی کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو سیستم ته نو درج کړی او د غول یاد وتلی و شاوخوا د 300,000 کسانو یا هم د 1,000,000 کسانو فهرستونه یو کتابچه نه ده چې هغه د چا له یاده وزي تقریبا دا یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نه ویني دا یوه لویه ستونزه ده او سیستم ته نه درج کیږي او که بیا د احصایې ادارې سره له دې چې موږ ته یې د نظارت اجازه هم را نه کړله په دې کې هم شکونه رامنځته کیږي ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یوه ګډه مشورتي ناسته درلوده په هغو کې سره له دې چې دوی تعهد وکړ موږ ته به د نظارت اجازه ورکوي او کوم ستونزه به نه ایجادوي اما وروسته لغنه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسېدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پرله پسې اړیکې دوی سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه یې هم تر اخره پورې را نه کړله دا د احصایې ادارې لویه ستونزه ده یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم ته که نه درج شوي د تېر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنی کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي
صدات صاحب تاسې به ځواب کې څه وایي
فعلا موږ او تاسو نه شپږ میلیونه واجد شرایط د دې لرو تر څو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي وروسته له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتي نوملیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغلته نورماله نوملیکنه وه ځکه په تېرو ټاکنو کې هغلته نوملیکنه نه وه ترسره شوې د مرکزي احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو د رایور کونکو لیست له دوی سره شریک کړو تر څو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي تاسو پوهیږئ چې هره اداره خپل مسؤلیت لري د تذکرو ویش زموږ مسؤلیت نه دی دا چې څومره خیالي په هغه کې شتون لري او څومره حقیقي دی هغه باید دوی موږ ته معلوم کړي وروسته له دې څخه چې دوی ډیر وخت هم په دې باندې تیر کړو موږ سره برته له شریکو او دوی وویزره تذکرې په دې کې وپیژندلې چې دا یا خیالي دی او یا هم کوم بل مشکل درلو تکراری دی د لسې بیرته موږ ته راواستولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري تر څو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي دغه لیستونه هم دوس د چاپ حالت کې دي د رای ورکوونکو مراکزو ته استول کیږي هغه ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې درسي
محلوته دا به امدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو دغه لیستونه ټول چاپ شي او درایور کونی مراکزو ته واستول شي. واغلته کوم ستونزه مشکل څوک پکې ګوري هغه به برته زموږ د همکاران سره شریکوي او دغه لیستونه کې تاسوات را مست کیږي په آنلاین شکل سره هم د زمينه برابر کړئ.
موږ معلومات مخ کې د ویب سټ کې هم دغه نشي چې دغه خلکو سره مست کیږي چیرته زمينوم دوه چیرته به زرای ورکم
هم او هم دا اوس په آنلاین شکل سره هر څوک کولای شي ټاکنو خلک کمیسیون ویب پاڼې ته مراجعه وکړي او غلطه خپل هغه کوم کوټ چې تذکره باندې دوی تویل شوی دی هغه مغلطه درش کی دوی په اړه باندې ټول معلومات غلطه ورته خي کچې ته دوی په نامو کې مشکلات شنو لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسي او په لاندې موده کې بلی دوی ستونزه مشکل حل کړي.
یو بل ستونزه سادات سه په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم ده خو د محلاتو شمیر زیات ده. دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم شي. تاسو پر ځواب کې څه وایئ؟
دا ځلې موږ کوشش هم دغه کړی دی تر څو د رای ورکونې هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو څه باندې 2000 مرکزونه وو خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولای شي د 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندي کړی. د امنیت مسؤلیت امنیتی بنسټونه لري کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندي نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې تر سره کړي. دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 مراکز او امنیت دوی خوندي کولای شي او په هغه کې به ټاکنې تر سره کیږي. دغه مراکز په جمله کې ځینې داس مراکز وغه پاتې شوی چې دی هغه دوی کوشش دی کړی دی چې د هغه سیمه رای ورکون کې په هغه مراکز ته دوی جلب کړی چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غوښنو څخه هم په څناڅه هغه سیمه ډاډمن دي. نو کوشش دې شوی دی چې هم د خلکو امنیت خوندي شي هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ کړي.
امینی صاحب د منو وکړه چې مراکز را کم سوي دي خو هغه مراکز چې بند سوي دي دغه خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي تا توجه کې دسی.
افغان صاحب مختل خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول مخت د خپل هیوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې درای ورکونې حق لغې څخه ګټه واخلي. کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خوندان دي او کولای شي پریکړه وکړي چیرته امنیت ستا او چیرته نسته امنیتي چارواکو سره هغه ځای کې چې دوی ستونزې درلودې د خلکو امنیت نسوي تامینې دلای او تهدید و لغې څخه خلک غنځدي مرکز او محل چې دوی تنیس دی دلته برای ورکی زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 50 کل لپاره خپل ځایم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د ځایم د ټاکلو لپاره هداقل یو مرکز خپل مرکز تلرسي.
مننه صادق صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسن دا زله پتی لید چې هر هغه رای ورکون کی که خزی نارینه یو که خزینه دوی باید اټمان عکسونه واخلي په سرګیستي افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو ته هر څه ستونزه معلومی دی دغه واقع پریکړه ده او کده تغییر دی سیم.
افغان صاحب خدای دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی اسونز د موږ لپاره هم دغه موضوع وه په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سو استفاده تر سره کړی دي. هغه ته به یو کس تذکری راوړل دي په خاطر دوی به ویل چې موږ اجازه خپل خوځو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي رای ورکړي نفر شتون نه لري دغه پر رای باندې حساب وشي په داسال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی و. مونږ او تاسو د پیو سنتي ټولنه کې ژوند کوو اما په همدغه سنتي ټولنه کې مونږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو د پاره اکسخلو د تذکرې د اخیستو د پاره اکسخلو کله چې د حج مراسم مونږ او تاسو تر سره کوو د غې د پاره د عکس په اخیستو کې مشکل نه لرو. راځي دغه ملي پروسې د پخوالي او د تقلب درغلې د
مجبوریت خبره ده. البته د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره د پاسپورت او تذکرې نورو هیوادونو ته لازم او ملزوم ده چې واخلي. دلته د افغانستان کورنۍ مسله ده یعنی دلته مجبوریت نه ده رای نه ورکوم عکس نه اخلم رای نه ورکوم رای لحق نه محرومیږي وخزه
د رای د حق نه به نه محرومیږي اما د قانونمندۍ لپاره باید موږ تاسو یا قربانی که یاد کړو یا هم د خلمندۍ د فار اقلن باید کار تر سره کړو. سید د دې د فار په یوش مرسمه کې خلک به حاضر نه وي، اما د دې څخه ډیر خلکو ډیر نه ول استفاده کول، نو په همدې خاطر باندې ټاکنو خپلواک مسم دځلی د وپتیل چې پراتون کو ټاکنو کې د عکس اخستل اجباري وبولي، اما د دې د فار ډیر خلار چار جوړ کړي دي چې مون کولای شو غلطه یو مرمنه راځي کله چې رای ور کوي د دوی عکس به یو خزینه کارکون کې بری دوی عکس اخلي دی، یو خزینه کارکون کې لور دی یو مرمنه عکس اخستو فکر نکړ
چې خوندې ساتل لپاره اندېښنه لري.
دا خپل د اسناد ټول محرم دي، د خوندې ساتل کې ګوړې دي چې ان شاء الله څوک هم نشي کولای نوړه استفاده وکړي، او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مروه مني کچری او خزه خپل حاضر سي عکس واخلي ستونزه نشته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته عکس واخله هغه اني عکس نه انکار وکړي، ډېرې خزه په انتخاباتو کې ګډون نه کړي، دغه خپل د دې پلمنه ګرځي انتخاب او شفافیت تر پختنې لاندې راولې سره سره والی تر پختنې لاندې راولې.
افغان صاحب د خځو د عکس نه اخیستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخکې یادونه وکړه یو لوی ستونزه سوله موکته او کمیسیون ته. د پدیری ولایتونو کې د خځو رای ورکونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه و ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د خځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلي و د خځو پر ځای رای ورکړې و او رای کارول شوی و، د یو بل جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې سیده د یو شمیر ښځو لپاره به داسې ستونزمن کار وي، همدا د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډیره وخته سوې وه چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله دا که مخکې علني سوې وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپل کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره، مګم لږ څه ناوخته ده. خو بیا هم زیربته ارګانونه او زی دخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسي، او دا به محرم وي کله چې یو میرمن راځي او مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کېږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو تدا ډاډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کومه ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې د ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
سادات صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د فعالینو غبرګون سو؟
نو اوس مهال مونږه د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه مغوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړئ د ذهنیت جوړولو لپاره، ترڅو د هیواد په ګوټ ګوټ کې میرمنې دې ته حاضر شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي، او دا یو ملي پروسه ده. فکر کوم چې د فساد مخنیوي لپاره ښه اقدام دی، نو د په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي او ټولې هغه لارې چارې چې هغه د فساد رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه هم دغه هم کېدلی شي چې په تیرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د ما میرمنې د هغل تکس واخلي، نو که هغې شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د هغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینهو پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزې مشکلات زموږ دپاره هم را ولاړ کړل، د ټاکنو شفافیت یې هم وننګولو. په همدې خاطر باندې وروسته له سلام مشورو چې له ټولو زی داخلو خواوو سره ترسره شوې، مونږ دې فیصلې ته ورسېدو چې په راتلونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېره مرسته وکړي. نو زموږ غوښتنې ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځئ د دغې پروسې د کامیابېدو دپاره حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوه همداسې ګډون وکړي او عکس اخیستو ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویه زبي سادات، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه، زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.